السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ خبرونه ته راغلاست. نن سه شنبه د 1415 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 15مه او د 2014 میلادي کال د نومبر 15مه نیټه ده. په نننۍ سهارنۍ خبري مجله کې خبرونه او راپورونه خپرو. و به اورئ چې د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې د ولسي جرګې لخوا سلب اعتماد شوي وزیران دې د سترې محکمې تر پریکړې پورې خپلو کارونو ته دوام ورکړي، او افغان حکومت د وسلوالو طالبانو پر مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزو د غوښتنې ملاتړ کړی. په دې خبري مجله کې چې زه احمد تکالی د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم، نور موضوعات هم لرو خو له خبرونو وروسته. د خبرونو سرټکی: ولسی جرګه تمه لري چې د کابینت څلور نور وزیران نن د استیزا غونډې ته حاضر شي. د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت یوپول له افغان پولیسو سره د دې ټولنې د مرستو پر دوام ټینګار کړی، او د روسیې د مشرانو د جرګې پلاوی پرون هم په تهران کې له ایراني چارواکو سره خبرې اترې وکړې. بشپړ خبرونه: ولسی جرګه تمه لري چې د کابینت څلور نور وزیران بنن د استیزا غونډې ته حاضر شي. ټاکل شوی چې وکیلان د کرنې او مالدارۍ، مخابراتو، اوبو او برېښنا او د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزیرانو ته په نننۍ غونډه کې د تایید یا سلب اعتماد رایه ورکړي. ولسی جرګې له شنبه ورځې راهیسې د کابینې د غړو د استیزا بهیر پیل کړی. ولسی جرګه وایي د وزیران ځکه استیزا کوي چې د وزارتونو انکشافي بودیجه یې کمه لګولې. بلخوا په ارګ کې پرون د ولسمشر او اجرایه رئیس په ګډون د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې ټول هغه وزیران چې ولسی جرګې واک ترې اخیستی او د نه باور رایې ورکړي دي، پر دې موضوع د سترې محکمې تر پریکړې پورې خپل کار ته دوام ورکړي. په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ټینګار وکړ چې له سترې محکمې څخه یې غوښتي چې د کابینې د غړو د استیزا څرنګوالی د قانوني صلاحیتونو پر بنسټ وڅېړي او نتایج جمهوري ریاست ته وسپاري. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت یوپول له افغان پولیسو سره د دې ټولنې د مرستو پر دوام ټینګار کړی. د اروپایي ټولنې د پولیس د ادارې مشر پرون په کابل کې د کورنیو چارو له وزیر تاج محمد جاهد سره په کتنه کې وویل یوپول د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، تجهیز او سلا مشورو لپاره د ملاتړ او همکارۍ زیاتولو ته چمتو دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ښاغلی جاهد وایي د اروپایي ټولنې مرستې د افغان پولیسو په پیاوړتیا کې مهم رول لري. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت له 2000 میلادي کال راهیسې پیل شوی، او هدف یې له افغان پولیسو سره د بشري حقونو د رعایت او د قانون د حاکمیت په برخو کې مرسته او ملاتړ دی. د امریکا دفاع وزارت د هغو دوو سرتیرو نومونه څرګند کړل چې د شنبې ورځې په 14 کې ووژل شول. د پنټاګون د یوې خبرپاڼې له مخې له وژل شویو سرتیرو څخه یو 30 کلن جان پیری د کالیفورنیا، او دوهم 40 کلن ټایلر یوبلت د الینوی ایالت اوسیدونکي ښودل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي دواړو سرتیرو د پیښې په ورځ د ژورو ټپونو له کبله سا ورکړه. د عراق په فلوجه ښار کې په دوو ځانوژونکو حملو کې لږ تر لږه 8 کسان مړه او 40 نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې ځانوژونکو چاودیدونکي مواد په دوو موټرو کې ځای پر ځای کړي وو، او په فلوجه کې د پولیسو دوه پوستې په نښه کړې. له جون میاشتې راهیسې چې عراقي ځواکونو فلوجه ښار بیرته د داعش له وسلوالو څخه ونیوه، دا لومړی ځل دی چې په دې ښار کې حملې کېږي. پروني بریدونه په داسې حال کې کېږي چې د عراقي حکومتي ځواکونو له کوردی پېشمرګه جنګیالیو او شیعه ملیشو سره یو ځای د داعش له وسلوالو څخه د موسل ښار د بیرته نیولو عملیات چټک کړي دي. د روسیې د مشرانو د جرګې یو پلاوی تهران ته د سفر په دوهمه ورځ پرون له جګپړو ایراني چارواکو سره خبرې وکړې. د راپورونو له مخې دا خبرې د انرژۍ او دفاع په برخو کې د اړیکو پر پراختیا متمرکزې وې. د روسیې د سنا د فدرالي شورا مشرې والنتینا ماتیوینکو د ایران له ولسمشر حسن روحاني او د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د خپل سفر په دوهمه ورځ خبرې وکړې. راپورونه وایي چې په دې خبرو کې د ایران لخوا له روسیې څخه د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د ټانکونو، راکټي سیستم او الوتکو پر پیرودلو هم بحث وشو. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړې. د کرملین له خبر پاڼې سره سم پوتین په دې خبرو کې ترامپ ته ویلي چې چمتو دی د مقابل احترام او د یو بل په کورنیو چارو کې د نه مداخلې پر بنسټ له نوموړي سره خبرې وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړه مشران پر دې سلا شول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د رغنده همکارۍ پر بنسټ اړیکې رامنځته کړي. ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې له روسیې سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې به هڅه وکړي. او وروستی خبر، پولندي څارنوالان غواړي د پخواني ولسمشر چې شپږ کاله مخکې په یوه هوایي پیښه کې ووژل شو پر جسد له سره څېړنه وکړي. د راپورونو له مخې د څېړونکو یوې ډلې پرون د لیخ کچینسکي قبر د څېړنو لپاره وسپاره. په 2010 میلادي کال کې د پولنډ د پخواني ولسمشر الوتکه د روسیې په سمولنسک سیمه کې ولویده چې د ولسمشر لیخ کچینسکي لومړۍ میرمنې او د پولنډ د کابینې د 2 وزیرانو په ګډون ټول 96 کسان پکې مړه شول. روسیه د دې الوتکې پاتوشینی پولنډ ته ونسپارلې او پولنډي څارنوالان غواړي یو ځل بیا د دې الوتکې د سپرلیو د مرګ د سبب په اړه څېړنه وکړي.
سلام محترم اوریدونکو، سهار مو په خیر. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. نن د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې به هوا معتدله وي، خو په بامیان کې هوا سړه شدل سوې ده. اسمان یې ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه -1 ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 1، اسمان یې ځای ځای وریځ اټکل سوی دی. په غزنی کې هم د تودوخې لوړه درجه 14 ده، ټیټه و اسمان شندی. په فیض آباد ښار کې لته می پرته نن هوا ګرمه ده. د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 1، اسمان شندی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 12، اسمان شندی. په مزار شریف ښار کې هم هوا نسبتا ګرمه ده. د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 12، اسمان ځای ځای وریځ اټکل سوی دی. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 15، اسمان شین. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 15، اسمان شین شدل سوی دی. او په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 2 درجه، اسمان شین دی.
له نجیبه زمان څخه مو د پلازمینې کابل او څولویو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورېده. قدرمنو اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې د راپورونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. د افغانستان کابینې پریکړه کړې چې د وزیرانو د سلب اعتماد د لانجې د حل تر وخته دی ټول وزیران خپل کار ته دوام ورکړي. افغان حکومت له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د طالبانو پر مشر ملا هیبت الله او نورو مشرانو بندیزونه ولګوي. دا موضوع به په یوه مرکه کې تحلیل کړو.
د طالبانو د مشرانو نمونه په تور لیست ته ورچوي ترڅو پر هغوی باندې یو نوی فشار راشي. سربیا که دوی په تور لیست کې شامل شي، نو دا په پاکستان باندې هم یو نوی سیاسي فشار راوړلی دی.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې ماموریت پر روانه یوه نیمه میاشت کې پای ته رسیږي. په نوی ډیلی کې افغان سفیر وایي د هند یو روغتون د شربت ګلې علاج ته چمتووالی ښودلی.
دغه شفاخانې په بنګلور کې پیشکش وکړ چې د شربت ګلې علاج به په فوري توګه باندې کوي او د دوی ټول مسالې په پوهه لري.
په دې سهارنۍ خبري مجله کې پر دې سربیره نور مطالب هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. د افغانستان کابینې پرون پریکړه وکړه چې ټول هغه وزیران دي چې ولسي جرګې واک ترې اخیستی په دې اړه د سترې محکمې د څېړنو تر پایه خپلو کارونو ته دوام ورکړي. د دوشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله له سترې محکمې وغوښتل چې د ولسي جرګې لخوا د وزیرانو د استیضاح مسله په دقت وڅېړي او جمهوري ریاست ته یې په اړه وضاحت ورکړي. په تیرو 3 ورځو کې ولسي جرګې د کابینې شپږو وزیرانو څخه واک واخیست او یوازې 3 تنو ته یې د باور رایې ورکړې. د دې موضوع په اړه اجمل اند د راپور برابر کړی.
د ولسی جرګې لخوا پرله پسې 3 ورځې د وزیرانو د استیضاح غونډو او د یو شمېر وزیرانو څخه د صلاحیت اخیستلو افغان حکومت اړ کړ چې په دې موضوع کې ستره محکمه دخیله کړي. د دوشنبه په ورځ د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د ولسی جرګې لخوا د بیواکه شو وزیرانو په شمول دي د کابینې ټول وزیران د سترې محکمې د څېړنو تر بشپړېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. ولسمشر اشرف غنی د کابینې په دې غونډه کې وویل د افغان دولت ټولو قوو او قوانینو ته درناوی لري، خو د نوموړي په وینا د استضاع او حساب ورکولو ترمنځ باید توپیر واوسي. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغانستان له سترې محکمې غوښتي څو د قانوني واکونو له مخې د افغانستان د کابینې د غړو د استضاع مسله وڅېړي او نتیجې جمهوري ریاست ته وسپاري. ولسمشر غنی وایي موږ د سترې محکمې د پریکړې په تمه یو او د تعبیر غوښتنه مو له سترې محکمې سره شریکه کړي. زموږ هیله دا ده چې د افغانستان ټول خلک په ځانګړې توګه زموږ وکیل صاحبان د سترې محکمې پریکړې ته منتظر پاتې شي. د شنبې په ورځ ولسي جرګې د بهرنیو چارو، فواید عامې، کار او ټولنیزو چارو وزیرانو ته د 1940 کال د پراختیايي بودیجې د نه مصرفولو له کبله د نه باور رای ورکړي. په دویمه ورځ یعنی یک شنبه د ترانسپورت او پوهنې وزیرانو ته په غیاب کې د نه باور رای ورکړل شوې، خو د مالی وزیر پر خپل دنده پاتې شو. د دوشنبه په ورځ هم د ولسي جرګې لخوا درې وزیران استضاع شول چې دوی په غیاب کې د عدلي او خار جوړونې وزیران په خپلو دندو تایید کړل، خو د لوړو زده کړو وزیر ته یې د باور رای ورنه کړې. تر اوسه پورې د افغانستان سترې محکمې په دې اړه چې څېړنه به له کوم ځایه پیلوي څه نه دي ویلي. ولسمشر غنی پرون د کابینې په غونډه کې دا هم وویل چې د کابینې د ډیرو غړو کار د 1940 هجري لمریز کال په نمایي کې پیل شوی او افغانستان په دې موده کې له پراخو امنیتي، اقتصادي او سیاسي ستونزو سره مخ و. د کابینې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل چې حکومت له ولسي جرګې سره د مخامخ کېدو نیت نه لري. ښاغلی عبدالله هم د ولسمشر څرګندولو تکرار کړی چې د افغانستان ستره محکمه دي د وزیرانو د استضاع مسله وڅېړي او د اساسي قانون سره سم دي د حساب ورکولو او استضاع ترمنځ توپیر جوت کړي.
شرایط موجوده، امیدوار هستیم کې اعضای
ښاغلی عبدالله وایي هیله من یو چې وسني شرایط به د پارلمان محترم غړي د دوی د پریکړې د ردیدلو په معنا نه اخلي، بلکې د موضوع د وضاحت او د هغه څه پیاوړتیا دی وګڼي چې د دوی د هدف سره سم د افغانستان په حکومت کې د موثریت، شفافیت او حساب ورکولو رامنځته کیدل دي. د دوشنبه په ورځ پارک کې د کابینې په غونډه کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم وویل چې په اساسي قانون کې د غیابي استضاع په اړه وضاحت نشته. د ښاغلي دانش په وینا د افغانستان سیمې او نړۍ وسني وضعیت ته په پام چې ولسي جرګې له خپلې دورې د باندې داسې پریکړه کړې، د افغانستان د خلکو په ذهن کې پوښتنې پیدا کړې. ټاکل شوې ده چې ولسي جرګه به نن د کرنې او مالدارۍ، اوبو او انرژي او نشهیي مواد پر ضد د مبارزې وزیران د استضاع غونډې ته وروغواړي. تر دې مخکې د ولسي جرګې منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان وسني وضعیت ته په پام په ولسي جرګه کې ذهنیت داسې دی چې باید بریالو وزیرانو ته د باور رای ورکړل شي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. ټاکل شوی چې تر راتلونکي یوې نیمې میاشتې پورې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت پای ته ورسیږي. په افغانستان کې د دې ټولنې د ملکي عملیاتو قماندان پرون په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل چې کارونه په افغانستان کې بریالي وو. له کابله د ازادۍ رادیو خبریال سباون کاکړ راپور راکوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي چې په افغانستان کې د دغې ټولنې د پولیسو ماموریت د دسمبر په 1 نیټه پای ته رسیږي او ډېر ژر به نوی ماموریت پیل کړي. په افغانستان کې د دغې ټولنې د ملکي عملیاتو قماندان کینیډین په دغه اړه جوړ شوې غونډې ته وویل چې نوی ماموریت به هم له افغانانو سره د همکاریو په برخه کې وي. کینیډ وویل اروپایي ټولنې یوازې د پولیسو په ښوونې او روزنې اتکا نه ده کړې، بلکې دغه اتحادیه په حقوقي، عدلي او قضایي برخو کې هم خدمتونه کړې دي.
دغې ټولنې یوازې د پولیسو په برخه کې کار نه دی کړی، دغې ټولنې د حقوقو، عدلي او حتی تر یوه بریده په قضایي برخو کې خدمتونه کړي دي. دغه لاسته راوړنې یوازې موږ نه، بلکې د افغانانو د همکارۍ په مرسته ترسره شوي دي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو پخوانی ماموریت 1,500 افغان پولیسو ته روزنه او مشورې ورکونې په برخه کې و چې یوه لسیزه یې دوام وکړ. بلخوا د کورنیو چارو وزیر افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت له ګټو او لاسته راوړنو ډک وباله. تاج محمد جاهد په دې اړه جوړ شوو مراسمو کې وویل افغانان د اروپایي ټولنې نوي ماموریت ته سترګې په لاره دي.
هغه لاسته راوړنې چې موږ یې په افغانستان کې شاهد یو تر ډېره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ نتیجه ده. موږ اوس هم د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لرو، ځکه بدبختانه اوس هم په افغانستان کې جنگ روان دی او ناامني ده.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت مرستیال ساندي ستوري هم وویل چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت اغېزمن و او د دغې اتحادیې له نوي ماموریت سره به هم ورته ملاتړ ولري. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو، د خبری مجله په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو د وخت د سهار 5:15 د پام وکړي د مهمو خبرونو لنډیسته. وروسته له دې چې ولسی جرګې په تیرو دریو ورځو کې شپږ وزیران سلب اعتماد کړل، وکیلان نن په تمه دي چې د کابینې څلور نور وزیران به بیا هم د استیزا غونډې ته حاضر شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پولیسو ماموریت یوپول له افغان پولیسو سره د دې ټولنې د مرستو پر دوام ټینګار کوي. د امریکا دفاع وزارت د هغو دوو سرتیرو نومونه څرګند کړل چې د شنبې ورځې په 14 کې د بګرام په هوایي اډه کې ووژل شول. د پنټاګون له یوې خبرپاڼې سره سم، یو سرتیری 1.5 کلن جان پیری او بل 40 کلن ټایلر یوبلت نومیږي. د عراق په فلوجه ښار کې په 2 ځانوژونکو حملو کې لږ تر لږه 8 کسان مړه او 40 نور ټپیان شوي دي. د روسیې د مشرانو د جرګې یو پلاوی تهران ته د سفر په 2 ورځ پرون له جګپوړو ایراني چارواکو سره خبرې اترې وکړې. کرملن وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ټلیفوني خبرې کړې او ورته ویلي دي چې روسیا چمتو ده چې د مقابل احترام او د یو بل په کورنیو چارو کې د نه مداخلې پر بنسټ له امریکا سره خبرې اترې وکړي. او پولندی څارنوالان غواړي د پخواني ولسمشر چې شپږ کاله مخکې په یوه هوایي پیښه کې مړ شو پر جسد له سره څېړنې وکړي. قدر من اوریدونکو، اوس هم اسمت څاروان ته غوږ شئ چې د لویدیځ په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونې د افغانستان پر ستونزو په تیر بیا په دغه هیواد کې د فساد، خراب امنیتي او بشري وضعیت په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په لومړیو کرښو کې د نړیوال سره صلیب له قوله ویل شوي چې افغانستان اوس په 15 کلونو کې تر ټولو له بد بشري بحران سره مخامخ دی. فارن پالیسی وایي دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سر مفتش په وینا د امریکا متحده ایالاتونو له 2002 څخه تر اوسه پورې د افغانستان د بیا رغونې او د افغانانو د وضعیت د ښه کولو لپاره شاوخوا 115 میلیارد ډالر دې هیواد ته ځانګړي کړي دي. خبرونه په عین حال کې د خاص سر مفتش له قوله وایي چې امریکا د لنډمهالو امنیتي هدفونو په خاطر له فساد سره مبارزې ته زیات پام ونه کړ او د افغانستان اقتصاد ته ډېرې پیسې بې له دې چې سمه څارنه پرې وکړي تزریق کړي، چې د کار فساد په حیرانوونکي ډول زیات کړ او ورسره په یو وخت کې د افغانستان د حکومت او د امریکا د هلو ځلو مشروعیت زیانمن کړ. وال سټریټ ژورنال بیا د افغانستان په اړه په لیکنه کې پوښتنه کړې چې د هغو افغانانو ویزې څه شوې چې له امریکایانو سره یې مرسته کړې وه. په وروستیو کې په ځلونو د هغو افغان ترجمانانو په اړه لیکنې خپرې شوې چې له امریکایي یا د ناټو د نورو غړو هیوادونو له پوځیانو سره په افغانستان کې کار کړی او اوس چې د دغو هیوادونو پوځیان له افغانستانه وتلي، دا ترجمانان غواړي چې د ناټو په غړو هیوادونو کې پناه ورکړي شي. خو د وال سټریټ ژورنال رسپانې د دې مطلب هدف یوازې ترجمانان نه دي، بلکې هغه افغانان هم دي چې د افغانستان په ناکرارو سیمو کې له امریکایي پوځیانو سره په یو نه یو ډول کومک کړی دی. رسپانه وایي په زرګونو دا ډول افغانان اوس په افغانستان کې د یاغیانو له لوري تر تعقیب لاندې دي او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. وال سټریټ ژورنال وایي چې شاوخوا 10,000 افغانانو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د خدمت په موده کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی. د هغو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې سر په دې خاطر له خطر سره مخامخ دی چې له امریکایي پوځیانو سره یې کار کړی، د افغان ځانګړي مهاجرت د ویزې پروګرام جوړ شو. دا پروګرام د امریکا په کانګرس کې د دواړو جرګو له ملاتړه برخمن دی. وال سټریټ ژورنال وایي چې سږ کال کانګرس د دغه پروګرام پر اساس افغانانو ته د ویزې د برخې اجازه ورکړې او کوم جنجال پکې نه دی پیدا شوی.
ل آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې له پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې د دې سازمان د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د شاملولو ملاتړ کوي. جمهوری ریاست په یو خبرپاڼه کې وایي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې رئیس په ملګرو ملتونو کې د نیوزیلند دایمي استازي جرارد وان بوهمن له ولسمشر غنی سره په کتنه کې وویل دا کمیټه غواړي د وسلوالو مخالفینو د بانکي سیستم په کنټرول کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د جمهوری ریاست خبرپاڼه زیاتوي چې افغان ولسمشر جرمي اقتصاد چې د مخدرو موادو تجارت مهمه برخه ده او د قانونو غیر قانوني استخراج د افراطي وسلوالو ډلو د عوایدو سرچینې بللي او ځکه ولسمشر غنی وایي چې د قانونو د استخراج قراردادونه د ښه مدیریت د رامنځته کولو تر وخته فسخه کړي دي. خبرپاڼه د ولسمشر له قوله زیاتوي چې وایي د ځینو هغو هیوادونو په وړاندې چې تروریستان تجهیزوي او پناه ورکوي باید واضح دریځ ونیول شي. د ولسمشر اشاره ظاهرا یو ځل بیا پاکستان ته وه. د ارګ خبرپاڼه د ولسمشر له قوله زیاتوي چې ملګري ملتونه باید تروریزم ته د منځمهالي او اوږدمهالي ګواښ په سترګه وګوري. ولسمشر د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر ته ویلي چې حکومت غواړي د امنیت شورا د بندیزونو په فهرست کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله او نورو تروریستانو نومونه شامل شي. که دا بندیزونه ولګول شي نو ملګري ملتونه به د طالبانو د تمویل پر سرچینو څارنه کوي. په دې اړه مې له افغان کارپو حکمت اعظمي سره په مرکه کې د ملګرو ملتونو د پرمختللي سیستم په وسیله د طالبانو د وروسته پاتې مالي سیستمونو د څار پر امکان بحث وکړ. ښاغلي اعظمي د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وویل چې آیا ملګري ملتونه د دې څار امکانات لري؟
د دې جواب که فلنده کې وایم نه دی، چون چې د طالبانو عواید چې دی هغه که دوی که ترانزکشن پیسې د انتقال دی او یا مثلا کوم پراپرټي چې دوی د ځان سره ساتي د اوالي هغه تقریبا د پیسو انتقال خو د اوالي په سیستم دی، چې کاملا غیر بانکي سیستم دی او دغه نه لري ریکارډ او رجستر رسمي نه دی، نو هغه ډېره ستونزمنه ده. په دې باندې بل کوم چې دوی اسیټس او یا انویسټمنټس لري هغه د مشرانو په نامه نه کوي، نو زه فکر نه کوم چې دا بلیک لیست کېدل یا د دوی د نمونه تور لیست اچول دا کنټرول کړی شي.
نو اعظمي صاحب، که چېرته دغه میکانیزم د طالبانو د مالی سرچینو د کنټرول او ادارې لپاره کار نه ورکوي، فکر کوي چې د افغانستان د حکومت غوښتنه به له دوی نه څه وي او دوی به د څه لپاره له افغان حکومت سره مشورې کوي؟
د دې ټیم دراسات یوازنه علت دا دی چې مثلا افغان دولت د حکمتیار صاحب د نوم د تور لیست د ایستلو غوښتنه ونو په عین وخت کې دا هم راغه کېږي. دا هم مطرح کړی دی چې طالبانو نومونه د مشرانو نومونه دي مرزا پاسیا. د دې علت دا دی چې یو خو د دغه مشرانو تګ راتګ و خارجي هیوادونو ته کچېری بیا دی سفر کوي په هغه باندې کنټرول کړی شي او یا نو یو نو بیره ور واچول شي. یو دا دی، دوم دا دی چې د طالبانو د مشرتابه یا د مشرانو نومونه او تور لیست ورچوي تر څو پر هغوی باندې یو نوی فشار راسي. او درېیم چې ډېر زما فکر باندې هم مهم دی هغه دا دی چې د دغه مشرتابه شتون په پاکستان کې او بیا که دوی په تور لیست کې شامل شي نو دا په پاکستان باندې هم یو نوی سیاسي فشار راوړلی شي. نو افغان دولت په دې ښه پوهېږي چې ګوره حکمتیار د 2003 نه په دې لیست کې و یا ملا عمر په دې لیست کې و، کومه ګټه نه کوله.
د افغان حکومت دا غوښتنه له ملګرو ملتونو نه فکر نه کوي چې د سولې پر بهیر به او د سولې پر روانو هڅو به ناوړه اغېز وکړي؟
زه فکر کوم افغان دولت د سولې د بهیر نه یو نوی مایوسه شوی دی، ډیسپوینټډ شوی دی او په همدې خاطر دغه هڅې اوس پیل کړې دي. که افغان دولت یو څه هم په سوله کې امیدواري درلودلی د طالبانو څخه نو بیا دا کار یې نه کوي، چون چې داخلول یو کار دی، ایستلی بیا تر هغې نه لام ستونزمن دی چون چې ډېر وخت به نیسي. افغان دولت پورې د ګلبدین حکمتیار دپاره یعنی د میاشتو میاشتو د سفارتخانو کې مجلسونه کول، بالخصوص هغه هیوادونه لکه امریکا او چین چې په ملل متحد کې زیات نفوذ لري هغوی ته ډېر مجلسونه فرق وشي تر څو د حکمتیار نوم وباسي. نو دوی زه فکر کوم د سولې نه ناهیلي شوي دي، مایوسه شوي دي چې دغه ګام ته مخه کړې ده چې طالبانو مشرتابه دغه تور واچوي. دا دې هم ایرانی وي چې پاکستان څخه داسې راپورونه راځي چې هغوی وایي چې افغان طالبانو دا ویل دي چې هغه سوله نه کوي، سول ته اماده نه دي، او هغوی ته دا اطمینان هم ورکړی، پاکستان ته دا اطمینان هم ورکړی چې سول ته نه ځي.
افغان کارپو حکمت اعظمی و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې پر طالبانو د بندیزونو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د احتمال په صورت کې د دې بندیزونو پر میکانیزم او امکاناتو خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
په هند کې د افغانستان سفیر وایي د بنګلور یو روغتون ژمنه کړې چې د پیژندل شوې افغانې میرمنې شربت ګلې وړیا درملنه وکړي. شربت ګله به چې اوس یې پر اسنادو کار روان دی په څو ورځو کې هند ته ولاړه شي. شربت ګله تیره چهارشنبه له پاکستان خپل هیواد ته ستنه شوه چې ولسمشر محمد اشرف غنی په ارګ کې هرکلی وکړ. نوموړی چې 1.5 کاله مخکې عکس د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پوشتۍ خپور شو، د خپلو شنو سترګو او د کډوالۍ د معصومیت له کبله په نړۍ کې مشهوره شوه. سلیم محمد سلی په دې اړه تفصیل اوروي.
د هندوستان په بنګلور کې د نارائن په نامه یو روغتون ویلي چې د میرمن شربت ګلې وړیا درملنه کوي. میرمن شربت ګله به د افغانستان د سفارت په مرسته په څو ورځو کې هند ته ځي او هلته به یې درملنه پیلېږي. ویل کېږي شربت ګله هیپاتایت سی ناروغي یا د ځیګر د التهاب ستونزه لري. د ناروغۍ خاوند او مشره لور مړه کړي دي. په نوې ډیلي کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی ازادي راډیو ته وویل دوی د شربت ګلې پر اسنادو کار کوي.
وروسته دغه نه چې دغه شفاخانه په بنګلور کې پیشکش وکړي چې د شربت ګلې علاج به په وړیا توګه باندې کوي، او د دوی ټول مسایل په پروګرام لري. موږ دوی ته احوال ورکړی دی چې لاندې د دوی په اسنادو باندې کار کوو تر څو ویزا او پاسپورټ ته ورکړل شي. هر وخت چې دې د اسنادو کار خلاص شي، انشاءالله دا به هند ته راشي او تدعیم وي.
شربت ګله د خپلو شنو سترګو له کبله څه باندې 3 لسیزې مخکې هغه وخت د نړۍ په سطحه مشهوره سوه چې عکس یې د نېشنل جیوګرافیک مجلې پر پوشتۍ خپور سو. د نېشنل جیوګرافیک عکاس سټیف مکیوري 2 کاله مخکې بیا شربت ګله پیدا کړه او د هغې تازه عکسونه یې واخیستل. شربت ګله به د وړیا درملنې لپاره د جنوبي ایالت کرناټک د مرکز بنګلور نارائن خصوصي روغتون ته ورځي، او د هند یو حکومتي مامور به د هغې څارنه او پالنه کوي. میرمن شربت ګله 13 میلادي میاشت په پېښور کې د هویت د جعلي اسنادو لرلو په تور ونیول سوه، او نږدې 2 اونۍ یې په بند کې تیر کړې. هغه تیره چهارشنبه خپل هیواد ته ستنه سوه چې په ارګ ماڼۍ کې ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه میرمنې رولا غنی او نورو چارواکو هرکلی وکړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
جاوید له کندهار لیکي، وکیلان بیا مفلس شوي او غواړي چې نوي وزیران د انتخاب لپاره راوغواړي چې د دوی جیبونه ډک کړي. محمد علي جان د خوست څخه لیکي، ولسي جرګه باید د وزیرانو د استیضاح کار ته دوام ورکړي. سنا سادات له میدان وردګو لیکي، وکیلان چې ټول وزیران سلب صلاحیت کړي په دې فکر کوي چې د دوی په ځای په دې اړه فکر کړی چې د دوی په ځای به څوک راولي. قدر من اوریدونکو، نور اسمسونه هم شته چې هم د خپرونې ته را رسیدلي، خو د وخت د کمښت له کبله نشو کولای چې ټول خپره کړو. دا دی پام وکړئ د ازادۍ راډیو د ژوند شیبو د ژوند رنگونو په زړه پورې محاورې ته.
د ژوند رنگونه.
مانو محمد ناصر،
تاسو د څه کار کوئ؟
زه دلته خیاط یم.
خیاطی څنګه ده؟ تاسو کاروبار څنګه روان دی؟
والله سکال مزه نشته.
ولی سکال مزه نشته؟
نشته، کاروبار نشته، وزګار یو ټول خلک. زه دلته ناست یم، دلته ما خیاطی ده او دا ګوډی پران فروشي ده. هیڅ کاروبار نشته، څوک نه اخلي نه کالی راوړي. پیسې نشته، چې پیسې وي خو ټول خلک جامې ځان ته جوړوي.
کوم لامل دی چې پیسې نشته دی او خلک جامې نه جوړي یا ګوډی پران نه څوک نه اخلي؟
اوس دا دولت ټول پیسې ځان ته ټولوي، خلک ته کله ورکوي؟ کاروبار نه سست چې پیسې د خارج ناراضي دوی دوی خپل په اکاونټ باندې اچوي او خارج طبيعت لګي خلک ته خو نه ورکوي.
په خوا څنګه استاد کارونه په خوا به د ورځې به څومره ګټه کوله؟
په خوا د ورځې زر افغانۍ 1500 800 700 خو د ورځ بالکل مونږ جیب کې وو.
اوس به د ورځې معمول لحاظ
معمول چې دا 300 مو سي مونږ ورته خوشحالي
څنګه اوس ژوند گزارم؟
ولا نه کېږي نو د ژوند گزاره په 300 یو 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 کور کې سوال اسکر سوي په 300 څه جوړتي؟ دا غوړی واخلي، دا وړه واخلي، دا تیل واخلي، غاز واخلي، دا چی واخلي؟
او قیمتي څنګه ده؟
قیمتي خو بالکل اوج ته رسیدلې.
لدې سره د دې خبرې مجلې پای ته ورسېدو. قدرمن اوریدونکو، له ملګرتیا مو مننه. دا د راتلونکي نیم ساعت کې احمد جعفر احمدی ستاسو کوربه دی.
تشکر از شما. سلام، صبح شما بخیر. امیدوار هستم روز سه‌شنبه خوش را آغاز کرده باشید. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. کابینه افغانستان فیصله کرد که وزیران سلب صلاحیت شده سوی ولسی جرگه تا تکمیل شدن بررسی های ستر محکمه با کارهایشان ادامه بدهند. دقایق بعد در یک گزارش در این باره به شما بیشتر خواهیم گفت. پیش از معرفی دیگر مطالب این مجله خبری، خبرهای مهم را بشنوید. محکمه بین المللی جرایم گفته دلایل معقول در اختیار دارد تا باور کرد که امریکا با شکنجه کردن زندانیان در افغانستان جنایت جنگی را مرتکب شده. چهار وزیر دیگر امروز به ولسی جرگه فرا خوانده می شوند و رئیس جمهور روسیه با دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب امریکا، تلفنی گفتگو کرد. سارنوالان محکمه بین المللی جرایم گفتند دلایل معقول در اختیار دارند تا باور کرد که ایالات متحده آمریکا با شکنجه کردن زندانیان در افغانستان جنایات جنگی را مرتکب شده است. در یک گزارش تحقیقی دیروز گفته شد که اردوی آمریکا حداقل 61 زندانی در افغانستان را شکنجه کرده. بر اساس این گزارش اردوی آمریکا با این زندانیان رفتار بی‌رحمانه نیز انجام داده است. جزئیات بیشتر در برنامه‌های بعدی ما. قرار است ولسی جرگه افغانستان امروز چهار وزیر دیگر را برای استیضاء به مجلس فرا خواند. انتظار می رود اعضای ولسی جرگه در مورد وزیران زراعت، مخابرات، انرژی و آب و مبارزه با مواد مخدر رأی‌گیری کنند. روند استیضاء اعضای کابینه سوی ولسی جرگه به خاطر آنچه مصرف نکردن بودجه انکشافی وزارت ها شمرده می شود از روز شنبه به این سو ادامه دارد. بیشتر تا دقایق دیگر. مأموریت پلیس اتحادیه اروپا در افغانستان بر ادامه کمک های این اتحادیه با پلیس ملی افغانستان تأکید کرده است. رئیس و هیئت پلیس اتحادیه اروپا در دیدار دیروزشان با تاج محمد جاهد وزیر داخله افغانستان گفتند که آمادند برای آموزش، مشورت دهی و تجهیز نیروهای امنیتی افغان حمایت و همکاری هایشان را افزایش دهند. در نتیجه دو حمله انتحاری در شهر فلوجه عراق حداقل 8 تن کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها مواد منفجره در دو موتر جاسازی شده بود که پوسته های پلیس فلوجه را هدف قرار داد. پس از ماه جون و بد دنبال بازپسگیری شهر فلوجه از گروه داعش، برای نخستین بار این شهر در غرب بغداد هدف حملات قرار گرفته است. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، از طریق تلفن گفتگو کرده است. بر اساس خبرنامه کرملین، پوتین در این صحبت دیروز به ترامپ گفت که آماده است بر اساس احترام متقابل و عدم مداخله در امور داخلی همدیگر با وی گفتگو کند. در ادامه خبرنامه آمده که دو جانب توافق کردند تا روابط دو کشور را به سوی یک همکاری سازنده سوق دهند. یک هیئت مجلس سنای روسیه در روز دوم سفرش به تهران با مقامهای ارشد ایرانی گفتگو کرده است. بر اساس گزارش‌ها، این گفتگوها به گسترش روابط در بخش‌های دفاعی و انرژی متمرکز بود. در جریان گفتگوها، روی خرید تانک، سیستم راکتی، طیاره و هلیکوپترهای روسی از سوی ایران به ارزش 10 میلیارد دلار نیز بحث شده است. و سارنوالان پولند روی جسد رئیس جمهور سابق آن کشور که 6 سال پیش در یک سانحه هوایی در روسیه کشته شد دوباره تحقیق می کنند. بر اساس گزارش ها گروهی از تحقیق کننده ها روز دوشنبه گور لخ کاچنسکی را برای آزمایش های تازه باز کردند. در سقوط طیاره حامل کاچنسکی، بانوی اول و شماری از اعضای کابینه پولند در مجموع 96 تن کشته شدند. پایان خبرها.
سلام و صبحتان بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو زودی مشنوید. ولایت بامیان برای 12 ساعت آینده سردترین هوا را دارد. بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین -1، آسمان قسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1، آسمان قسمان ابری. غزنی بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 1، آسمان قسمان ابری. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 7، آسمان صاف. کابل بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 2، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 5، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 5، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 11، آسمان قسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 11، آسمان صاف.
هفت و 37 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، فیصله کابینه افغانستان، وزیران سلب صلاحیت شده تا تکمیل شدن بررسی های ستر محکمه به کارشان ادامه بدهند.
شرایط موجوده، امیدوار هستیم که اعضای محترم پارلمان افغانستان به معنای رد تصمیم خود در نظر نگیرند.
نظر دیدبان شفافیت افغانستان در مورد استیضاح وزیران چیست؟
با وجود از کار را که انجام میدهند کار درست به نظر میرسد، چون اکثریت وزرا نتونستند که بودجه انکشافی خود مصرف بکنند. شکهای بسیار جدی اینجا وجود دارد که شاید زمینه سازی بر ازی باشد که سوء استفاده ها صورت بگیرد.
مطالب چاپ شده در نشریه‌های غربی درباره افغانستان را مرور میکنیم. رئیس جمهور اوباما به متحدین امریکا اطمینان داده که جانشینش از ناتو حمایت میکند. و زبی پرسیده ایم که چی سبب شد تا به فروش تکت های سفر رو بیاورد.
بسیار سرگردانی ها را دیدم، چون نتونستم در مسلک خود کار درست را پیدا بکنم، مجبور شدم به این مسلک رجوع کنم.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 101.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. کابینه افغانستان فیصله کرده که تمامی وزیران به شمول وزرای سلب صلاحیت شده سوی ولسی جرگه تا تکمیل بررسی‌های ستر محکمه به کارشان ادامه دهند. در نشست دیروز رئیس جمهور اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس اجرا اجرایه و اعضای کابینه از استر محکمه خواستند تا مسئله استیضاح اعضای کابینه سوی ولسی جرگه را با دقت بررسی کند و بر ریاست جمهوری وضاحت دهد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
3 روز استیضاح پای همه وزیران کابینه از سوی ولسی جرگه افغانستان پای تمامی اعضای کابینه را برگ ریاست جمهوری کشید و در نهایت به ادامه کار تمامی وزیران تا بررسی و نتیجه گیری استر محکمه تاکید شد. رئیس جمهور اشرف غنی در این نشست گفت با تمامی قوانین و قوه های افغانستان احترام دارد، اما به گفته وی باید تفاوت میان استیضاح و حسابدهی وجود داشته باشد. آقای غنی تاکید ورزید که از استر محکمه افغانستان خواسته تا چگونگی استیضاح اعضای کابینه را بر اساس صلاحیت های قانونی بررسی کند و نتایج آن را بر ریاست جمهوری بسپارد.
ما منتظر فیصله استر محکمه هستیم و درخواست تعیین باز در محکمه شکست و امیدواریم که همه مردم افغانستان و خواستن و اتصال منتظر فیصله استر محکمه.
روز شنبه وزیران خارجه، فواید عامه و کار امور اجتماعی از سوی ولسی جرگه افغانستان به خاطر مصرف نکردن بودجه های انکشافی این وزارت ها در سال 1394 سلب صلاحیت شدند. در روز دوم یعنی یک شنبه وزیران ترانسپورت و معارف به صورت غیابی سلب اعتماد شدند، اما وزیر مالیه رأی اعتماد گرفت. دیروز هم 3 وزیر از سوی ولسی جرگه استیضاح شدند که در نتیجه رأی گیری غیابی وزیران عدلیه و شهرسازی ابقا شدند، اما وزیر تحصیلات عالی سلب صلاحیت شد. تا هنوز استر محکمه افغانستان در مورد اینکه کار را از کجا آغاز خواهد کرد چیز نگفته و تلاش های رادیو آزادی برای ارتباط با مقام های استر محکمه در این مورد تا هنوز بی نتیجه مانده است. در بخش از اظهاراتش رئیس جمهور اشرف غنی گفت کار اکثریت اعضای کابینه در اواسط سال 1394 شمسی آغاز شده و افغانستان در این جریان با چالش های فراوان امنیتی، اقتصادی و سیاسی روبرو بوده است. در ادامه نشست دیروز کابینه، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفت که کابینه هیچ قصد برای تقابل با ولسی جرگران ندارد. آقای عبدالله هم اظهارات رئیس جمهور را تکرار کرد که استر محکمه افغانستان مسئله استیضاح وزیران را بررسی کند و حسابدهی با استیضاح را در مطابقت با قانون اساسی افغانستان مورد غور قرار دهد.
شرایط موجوده، امیدوار هستیم که اعضای محترم پارلمان افغانستان به معنای رد تصمیم خود در نظر نگیرند، بلکه به معنای وضاحت موضوع و تقویت آنچه که اونا هدف دارن در راه تامین شفافیت و حسابدهی و بالا بردن مسئولیت کاری حکومت افغانستان تلقی کنند.
در نشست دیروز کابینه در ارگ، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری هم گفت استیضاح غیابی در قانون اساسی صراحت ندارد. به گفته آقای دانش با توجه به وضعیت فعلی در افغانستان، منطقه و جهان که ولسی جرگه خارج از دوره اصلیش چنین تصمیم گرفته، پرسش عمده ای را نزد مردم افغانستان ایجاد کرده است. قرار است ولسی جرگه امروز وزیران زراعت، مخابرات، انرژی و آب و مبارزه با مواد مخدر را برای استیضاح به مجلس فراخواند. پیش از این عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه بر رادیو زودی گفت که با توجه به وضعیت فعلی کشور، ذهنیت میان وکیلان همین است که برای وزیران موفق باید رأی اعتماد داده شود.
گزارش جاوید نعیمی را می شنیده. در این حال شماری از کارشناسان و دیدبان شفافیت افغانستان می گویند که ولسی جرگه در کار نظارت از عملکرد حکومت ضعیف بوده است. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
شماره از کارشناسان افغان میگویند ولسی جرگه افغانستان در حالی که نتوانسته از کارکردهای حکومت به گونه درست نظارت کند، بنابر اهداف شخصی و برخی هدفهای دیگر استیضاح شماره زیادی از وزیران را آغاز کرده است. کبیر رنجبر، عضو پیشین ولسی جرگه و کارشناس مسائل سیاسی، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ولسی جرگه در کار نظارت از عملکرد حکومت کوتاه آمده و حالا بدون دلایل موجه بر روند استیضاح وزیران دولت پرداخته است.
دی په نظارت کې پاتې راغلی په دې کې چک نشته دی
ولسی جرګه در کار نظارت کوته آمده و در این چک نیست اینها باید درباره 13 دلایل ارائه کنند که هم وزیران قانع شوند و هم مردم آگاه باشند که این کار جنبه سیاسی ندارد و فساد و تعصب هم در آن نقشی ندارد
ولسی جرگه افغانستان میگوید با استیضاح 17 وزیر ادامه میدهد که کمتر از 70% بودجه انکشافیشان را مصرف کردند. در همین حال سید اکرام افضلی رئیس اجرایوی دیدبان شفافیت میگوید ولسی جرگه در عملکردهایش کوتاه آمده و نیز در بخش استیضاح وزیران شکهایی وجود دارد که از این روند سوی استفاده های صورت می گیرد.
پارلمان نقش خود را به شکل درست پیش نبرده، بلکه زمینه ساز برای فساد شده. به یک شکل باجگیری میکنن از وزرا. حال فعلا که استیضاح وزرا مطرح است، پارلمان افغانستان متاسفانه که اعتماد را بین مردم ندارد. با وجود از کار را که انجام میدهند، کار درست به نظر می رسد، چون اکثریت وزرا نتونستن که بودجه انکشافی خود مصرف بکنن. شک های بسیار جدی اینجا وجود دارد که شاید این پروسه همه ازی بالاخره زمینه سازی بر ازی باشه که سوء استفاده ها صورت بگیرد.
عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه میگوید آنان مطابق قانون از صلاحیت هایشان استفاده میکنند. به گفته وی در روند استیضاح وزیران هیچ منفعت شخصی وجود ندارد. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان درباره استیضاح وزیران از استر محکمه خواستار تفسیر شده است.
نظر شما در مورد سیزا و رد صلاحیت وزیران چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام بفرستید. حالا فشرده خبرها. سارنوالان محکمه بین المللی جرایم گفتند دلایل معقول در اختیار دارند تا باور کرد که امریکا با شکنجه کردن زندانیان در افغانستان جنایت جنگی را مرتکب شده است. قرار است ولسی جرگه افغانستان امروز 4 وزیر دیگر را برای استیضاح به مجلس فراخواند. در دو حمله انتحاری در شهر فلوجه عراق حداقل 8 تن کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از طریق تلفن گفتگو کرده است. و سارنوالان پولندی روی جسد رئیس جمهور سابق آن کشور که 6 سال پیش در یک سانحه هوایی در روسیه کشته شد دوباره تحقیق می کنند. از همراهیتان تشکر. حالا همکارم آرش همایون مطالب چاپ شده در مورد افغانستان در نشریه های غربی را مرور کرده است.
نشریه فارن پالیسی در مورد مشکلات در افغانستان و به طور خاص در مورد فساد، خرابی وضعیت امنیتی و بشری گزارش را به نشر رسانیده در آغاز آن از قول اداره صلیب سرخ بین المللی می نویسد. در مقایسه با 15 سال گذشته، افغانستان اکنون در حالت بدترین بحران بشری قرار دارد. به نوشته نشریه فارن پالیسی، این در حال است که به گفته سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان، از سال 2002 میلادی به این سو برای بازسازی و بهبود وضعیت بشری در این کشور حدود 115 میلیارد دلار اختصاص داده شده است. نشریه فارن پالیسی در عین حال از قول سرمفتش خاص ایالات متحده میگوید آمریکا به خاطر اهداف کوتاه مدت به مسئله مبارزه با فساد توجه زیاد نکرد و به اقتصاد افغانستان پول خیلی انگفت را بدون کنترل درست از شیوه های مصرف آن تزریق کرد. این کار به طور حیرت انگیز فساد را در افغانستان افزایش داد و همزمان مشروعیت تلاش های حکومت های افغانستان و آمریکا را زیانمند ساخت. روزنامه وال استریت ژورنال در گزارشی که در مورد افغانستان نشر کرده با طرح این سوال که ویزاهای افغانهایی که با آمریکایی‌ها کار کردند چی شد می نویسد. در این اواخر بارها در مورد ترجمانان افغان که با آمریکایی‌ها و نظامیان سایر کشورهای پیمان ناتو کار کردند و اینک از ساکر آنها از افغانستان خارج شدند گزارش های نشر شده است. این ترجمان ها می خواهند تا کشورهای عضو پیمان ناتو برایشان پناه بدهند. ولی هدف روزنامه وال استریت ژورنال صرف ترجمان ها نیست، بلکه افغان هایی نیز است که در مناطق ناامن به شکل از اشکال با امریکایی ها کمک کردند و به این ترتیب هزاران افغان اکنون تحت تعقیب شورشیان قرار داشته، زندگیشان با تهدید مواجه است. حدود 10,000 افغان در جریان ماموریت آمریکا در افغانستان با نیروهای آمریکایی مساعدت کردند و به خاطر آن که با آمریکایی ها کمک کردند و زندگی آنها با تهدید مواجه است، یک برنامه خاصی ویزای مهاجرت برای افغانها ساخته شد که پشتیبانی هر دو مجلس کنگره آمریکا را با خود دارد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، بر اساس همین برنامه در سال جاری میلادی کنگره آمریکا اجازه صدور ویزا را برای افغانها داد و در آن کدام مشکل به وجود نیامده است.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید که به متحدین این کشور اطمینان می‌دهد که جانشینش از ناتو حمایت می‌کند.
یکی از پیام‌هایی را که من به آنها می‌رسانم امین است که دونالد ترامپ با ناتو و اتلانتیک شمالی تعهد دارد. این متحدین نه تنها برای اروپا بلکه برای آمریکا نیز خیلی مؤثرند.
تا دقایق دیگر در این مورد به شما بیشتر خواهیم گفت. ماموریت فعلی پلیس اتحادیه اروپا در افغانستان در اواخر ماه آینده میلادی به پایان میرسد، اما این پایان کار نیست و پلیس اتحادیه اروپا ماموریت تازه را در افغانستان آغاز خواهد کرد. نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
مأموریت 10 ساله پلیس اتحادیه اروپا برای افغانستان در حال به پایان می‌رسد که مسئولان در این اتحادیه می‌گویند به زودی مأموریت جدیدی را در این کشور آغاز خواهند کرد. در مراسمی که به روز دوشنبه به همین مناسبت در کابل برگزار شده بود، کنت دن قمندان عملیاتی ملکی این اتحادیه گفت در 10 سال مأموریت پلیس اتحادیه اروپا در افغانستان زمینه آموزش برای 31,000 پلیس افغان فراهم شد و همچنان این مأموریت نیروهای افغان را در بخش مشوره نیز همکاری کرده است. به گفته آقای کنت، مأموریت پلیس اتحادیه اروپا در کنار آموزش به پلیس در بخش حقوقی، عدلی و تا حد در بخش آموزش قضایی هم کارهایی را انجام داده است. این مأموریت تنها در بخش پلیس کار نکرده، بلکه این اتحادیه در بخش‌های حقوقی، عدلی و تا حد در بخش قضایی هم خدمت کرده است. این دستاورد تنها برای ما نیست، بلکه این دستاورد با همکاری افغان‌هایی که با ما کار می‌کردند به دست آمده است. به گفته مسئولان اتحادیه اروپا، قرار است پس از پایان این مأموریت، مأموریت جدید این اتحادیه برای افغانستان به کار آغاز کند. مأموریت پلیس اتحادیه اروپا در حال در افغانستان به پایان می‌رسد که تا حال 31,000 پلیس افغان از خدمات آموزشی این مأموریت مستفید شدند. در مراسم اختتامیه این مأموریت در کابل، تاج محمد جاهد وزیر امور داخله میگوید اتحادیه اروپا دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای در افغانستان داشته است. به گفته وی، مردم افغانستان در انتظار آغاز مأموریت جدید این اتحادیه در این کشورند.
و همه دستاوردهایی که امروز ما در افغانستان شاهد هستیم، مدیون حمایت و پشتیبانی به شابه جامعه جهانی در افغانستان، ما هنوز هم نیاز داریم که جامعه جهانی افغانستان حمایت بکنه و پشتیبانی کنه. متاسفانه هنوز هم در افغانستان جنگ است، در افغانستان امن نیست.
این در حال است که در این مراسم معاون مأموریت حمایت قاطع در افغانستان نقش مأموریت پلیس اتحادیه اروپا در این کشور را تأثیرگذار خوانده، میگوید امید می‌رود مأموریت جدید این اتحادیه نیز به حمایت افغان‌ها بیانجامد.
نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌داد. پیشتر در صدر مطالب این مجله خبری شنیدید که کابینه افغانستان فیصله کرده که وزیران که از طرف ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند تا تکمیل شدن بررسی های ستر محکمه به کارهایشان ادامه بدهند. تأثیر ادامه استیزا و رد صلاحیت شدن وزیران افغانستان بالای وضعیت این کشور دقیقا چیست؟ همین موضوع را در یک میز مدور به بحث گرفته ایم که در برنامه های بعدی امروز ما پخش خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید به متحدین این کشور اطمینان می‌دهد که جانشینش از ناتو حمایت می‌کند. آقای اوباما دیروز گفت که دیدگاه‌های متفاوت با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا دارد، اما اوباما افزود که برای ترامپ فرصت داده شود تا کارش را به درستی پیش ببرد. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارشی که همکارم جاوید نعیمی تهیه کرده است.
به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی دونالد ترامپ، برای نخستین بار باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک نشست خبری حضور یافت و به پرسش‌های خبرنگاران در مورد آینده اداره آن کشور سخن گفت. اوباما که برای سفر به یونان، جرمنی و پیرو آماده می شود گفت که به متحدین آمریکا از ادامه همکاری این کشور اطمینان خواهد داد. یکی از پیام‌هایی را که من به آنها می‌رسانم امین است که دونالد ترامپ با ناتو و اتلانتیک شمالی تعهد دارد. این متحدین نه تنها برای اروپا بلکه برای آمریکا نیز خیلی مؤثرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در جریان مبارزات انتخاباتیش از ناتو شدیداً انتقاد کرده بود. بر اساس گفته‌های آن وقت ترامپ، متحدین ناتو سهمشان را در این پیمان نظامی به درستی ادا نمی‌کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی دیشبش همچنان گفت که از ریاست جمهوری ترامپ نگرانی دارد، اما تاکید کرد که باید برای وی فرصت داده شود.
I think it's important for us to let him make his decisions.
فکر میکنم برای او اجازه داده شود که تصمیم خود را بگیرد و فکر میکنم مردم آمریکا در چند سال آینده قضاوت خواهند کرد که این پالیسی را دوست دارند و راهی هست که میخواهند آمریکا با سوی آن برود. رئیس جمهور اوباما تاکید ورزید که دونالد ترامپ باید تیم را انتخاب کند که کار او مؤثر باشد. باراک اوباما با اشاره به اظهارات ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش گفت کارهای عملی و کمپاین انتخابات خیلی از هم فرق دارند و متفاوتند. اوباما از این هم یادآور شد که پیام نخست دونالد ترامپ پس از پیروزیش در انتخابات امیدوار کننده بود و به گفته وی ترامپ تلاش خواهد کرد تا همه چیز را متوازن سازد. بالاخره پیامی که باراک اوباما داد این که دونالد ترامپ انتخاب مردم آمریکا بود و رئیس جمهور آینده این کشور خواهد شد. قرار است ترامپ در 20 جنوری سال 2017، یعنی پس از 65 روز، به حیث 45 رئیس جمهور آمریکا حلف وفاداری یاد کند.
رنگ‌های
زندگی.
عزیزان برنامه رنگ‌های از زندگی، امروز با خود یک جوان را داریم که مصروف فروش تکت‌های سفر است.
اسم ذبیح‌الله است، رئیس شرکت پردیس تراول و مشغول همین کاروبار است.
زیادتر مردم به کدام کشورها سفر میکنند؟
دو طبقه مردم زیاد سفر دارند که یک طبقه تجار است، به خاطر تجارتشان سفرهای دارند، مثلا به چین میرن، دبی میرن و هندستان میرن، به سایر ممالک دیگه. و طبقه دوم که است، طبقه است که در کشور ما کار غریبی نیست، به خاطر در کشورهای میرن که میخواین اونجا کار بکنن.
خودت مسلکت چی است؟ چی را خواندی؟ تحصیلاتت تا کجاست؟
فارغ صرف 12 و همچنان لیسانس هستم از پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل.
چطور که به این مسلک رو آوردی؟ طرف کار شخصی آمدی؟
من بسیار سرگردانی ها را دیدم چون نتانستم در مسلک خود کار درست را پیدا بکنم، مجبور شدم به این مسلک رجوع کنم و تا بیاموزم و از این طریق بتانم یک خدمت کرده بتانم به مردم خود.
اوضاع سیاسی و اوضاع امنیتی افغانستان چقدر تاثیرگذار است سر کار شما؟
بسیار زیاد تاثیر میکنه. اوضاع منفی افغانستان خصوصا کابل، وقتی خدای نخواسته کدام انتحاری رخ میده، تا 80% 90% بالای کار ما تاثیر منفی میمانه.
با جوک و طنز و لطیفه هم علاقه داری؟
زیاد علاقه دارم، خوش دارم.
همیشه کدام فکایی یادت هست می لذه برامو بگویی؟
فعلا خدا فتانه هیچ کدام فکایی ندارم، انشاءالله در برنامه های آهنده برتان فکایی
بخیرم. از فکایی یاد کردیم، یادت را
یاد.
خب زبی جان، برد موفقیت میخواییم. تشکر.
تشکر از شما هم، زنده باشیم.
این گفتگو را همکار ما جاوید فیضی در کابل انجام داده بود. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عزت الله می نویسد فعلا وقت سلب صلاحیت کردن وزیران نیست. زواک نوشته که رد صلاحیت وزیران افغانستان کشور را دچار بحران می سازد و معصوم می نویسد که دادن رای عدم اعتماد به وزیران فایده ندارد، این مبارزه علیه فساد نیست. تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را همه روزه از 7 صبح تا 7 شام روی همین موجها شنیده می توانید. فعلا شنونده رادیو آزادی هستید. تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش ها را همه روزه به موقع و موثق با شما در میان میگذاریم. رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از 1 ساعت دیگر همکارم